ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
قدر منور دن خدا د وایس اف امریکا دی ورډیو دا د یک شنبه ورځ کال 2018 د اپریل د میاشتې نامه نیټه ده. په پاکستان کې وخت سوې دی د ماخستن 9 بجې، افغانستان کې 8 نیمې، او دلته په واشنگتن ډی سي کې د غرمې 12 بجې سوې دي. خبرونه وړاندې کوونکی ستاسو قربانی یو زه کلثوم کاکړ
او زه نصر کاکړ.
تاسو ته یو عربي اده خبرونو لنډیز وړاندې کوو. غوښ سي اول د خبرونو سټکو ته.
په مصر کې دوه کلیساو باندې بریدونو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي. چاودنې د پام سنډې په نوم د عیسائی مذهب د مراسمو په وخت شوي او داعش وسلوالې ډلې د حملو مسؤلیت پر غاړه اخیستی.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو سلاحکار طارق فاطمی ویلي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مفاهمت په اړه دا میاشت په ماسکو کې کېدونکې غونډه کې ده واشنگتن هم شامل کړل شي.
او افغان چارواکي ویل وسلوالو سره په جګړه کې یو امریکایي عسکر او 9 افغان سرتیری وژل شوي. هلته ننګرهار ولایت کې امنیتي چارواکي دا کوي په تیرو 24 ساعتو کې د داعش ډلې 15 ترګر وژلي دي.
په کوټه او چین د ننګرهار ولایت کې عملیات پیل شوي ده. تر اوسه پورې ډېره په ښه توګه روانه دي. په دې عملیاتو کې په کوټ ولسوالۍ کې تر لغرجو سیمه د داعش شتون څخه پاک شوي ده.
اوس د خبرونو تفصیل. د مصر چارواکو په وینا د هیواد په دوه ګرجګرو کې سوي به می چاودنو کې لږ تر لږه 40 تنان وژل سوي او ګڼ شمېر ژوبل دي. چاودنه نن د اتوار په ورځ هغه مهال سوي چې کله د عیسائی مذهب خلک په ګرجګرو کې په خپل مذهبي دستورو کې مصروفه وو. د دغه پیښې ذمهواري داعش ډلې په خپل سر اخیستې ده.
پاکستان ویلي د اپریل په 14مه مسکو کې د افغانستان په حق له خبرو اترو کې د امریکا ګډون لازمي دی. د وزیر اعظم یا نواز شریف د بهرنیو چارو مرستیال طارق فاطمی مطبوعاتو ته ویلي واشنگتن په دغه سیمه کې زیاتې ګټې لري او له ګډون څخه به د افغانستان د ستونزې د حل په لاره کې مرسته وسی.
د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي دوی د بارود څخه ډک موټر نیولی. د چارواکو په وینا دغه موټر د افغانستان څخه را روان وو او دا دعوه کوي چې له سوات سره تعلق لرونکي طریقې طالبان پاکستان یو کمانډر هم نیولی دی. دغه خبرې د پاکستان بلوچستان ایالت کې د اف سي د ځواک کمانډر بریګیډیر ندیم سهیل مطبوعاتي کانفرنس ته کړې. بلخوا د اف سي ځواکونو او مقامي تاجرانو ترمنځ نښختو وروسته د ضلع انتظامیې او مقامي تاجرانو د مشرانو ترمنځ یوه جرګه سوی. په دغه جرګه کې دوه تنه په دغه جګړه کې دوه تنه مړه سوي وو او په جرګه کې دا فیصله سوی چې د دواړو اړخونو ترمنځ به د خبرو لپاره دوه کمیټیانې جوړول سي.
د پاکستان په سفر د کعبې شریفي مرستیال امام شیخ صالح بن ابراهیم ویلي اسلام د سولې او امنیت دین دی او د هر ډول تشدد او تندروي مخالفت کوي. نوموړي د خبرې په اسلام آباد کې له صدر ممنون حسین سره د ملاقات په محل کړي. تر دې وړاندې یې د جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن ډلې سل کلیزه دستوري په وینا کې ویلي ترګري نه یوازې ټولنې ماتوي بلکې پرمختیا کې هم لوی خنډ اچوي. هغه وویل د ترګري او تندروي غندنه پکار ده.
د تیبت مذهبي پیشوا د لای لایما وای چې د لای لایما سلسله برقراره ساتلو فیصله به د تیبت خلک په خپله کوي او د چین په دې کې هیڅ اختیار نشته. د شنبه په ورځ په شمال مشرقي هندي ریاست اروناچل پردیش کې د سفر په موقع خبري کانفرنس ته ویلي چې شش کال په اخره کې به هغه یو کانفرنسي غونډه کوي او دغه وروسته به د لای لایما مسله باندې خبرې کوي.
افغان چارواکي وایي د هیواد په شمالي برخه کې 9 امنیتي ځواکونه وژل شوي او یو امریکایي عسکر د داعش وسلوالې ډلې په ضد جګړه کې وژل شوی دی. او هم په عیني وخت کې افغان چارواکي دا کوي چین ولسوالۍ کې یې په تیرو 24 ساعتونو کې 15 داعش وسلوال وژلي دي. په ملګري ملتونو کې د امریکا سفیر ویلي په شام کې سوله تر هغو امکان نه لري تر څو چې صدر بشار الاسد په واک کې وي. سی این این سره یوه مرکه کې نیکی هیلی ویلي داسې یوه هم چاره نشته چې هغه هیواد کې د بشار الاسد په موجودګۍ کې د ستونزې سیاسي حل راوستل سي. او د سومالیا د پوج نوی سرلشکر احمد محمد په یو ځان مرګ برید کې بچ شوی دی. عینی شاهدانه او چارواکي وایي مغادیشو کې د دفاع وزارت ته نږدې د پوج د نوي سرلشکر په قافله ځان مرګ برید هغه وخت وسو چې احمد محمد له یوې دستوري وروسته روان و. چارواکي وایي دغه حمله کې 9 ملکي کسان وژل سوي چې د پیښې ځای ته نږدې د سوارلیو په یو بس کې تیرېدل. الشباب وسلوالې ډلې د ځان مرګ برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا د ریډیو دا ګلاو خبرمن اوریدونکو خبری خبرونه تاسو واوریدله او اوس هم ستاسو د خوښی خبرونه پښتانه ستوري پیل کیږي. لکه څنګه چې مو وړاندې درته ویلو، نن تنقیدی نشستې او د پښتو ژبې وتلی لیکوال شاعر پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزی صاحب دا وخت میلمه دی د ناهید سحر سره په دې خبرونه کې. او تر ټولو لمخه به ګورم تا ناهید سحر ګوره خوش کا بنا کې خوش کا بنا کې شیر درته وړاندې کوم تن کې د پاره وای دا یې غاش په خوله کې زیب کا کجاله سو په لاله کې ډیر د زما شیر نو
ماته پته ده ماته پته ده
نو به می څنګه درته وړاندې کو تا په بندي لګولې چې د بل چا شیرونه بنا راوړې
نو نو ته خو دې اوریدم کې نه ته خو د دې پروګرام دومره ساهو چې پروګرام شروع کې کې ته د دې قربت ته بلک شانته کې پروګرام خلې کې جندې کې
ما خو د خیال چې ته به وایې
څه یاد ساتي کاکا
خو تن کې دین شې سبا دې کې به د بل چا شیرونه نه راوړي وستا قبول کو نو اسې نه چې اوس اوریدم کې د بل شیرونه نه اوریدم
کې خو په دې چوکاټ پوي دي
پوي دي کنه
چې دې پروګرام کې سره وایې خپل شیرونه راوړي خو ډیر مننه کاکا
نو وړم چې تاسو د ملمنو اوریدونکو ترمنځ مزاحم سم خبرونه ته تاسو یې دا مور کې او زه به درڅخه رخصت سم
ډیر مننه کاکا خیر اوسې او خوشاله اوسې ګرانو خبرونه السلام علیکم وایس اف امریکا دی ریډیو دی پښتون ستوري محفل دی او زه تاسو قربانه نه هي سحر ته په خپل ټوله پښتون مینا هر کله وې ما هیله منم چې روغ جوړ به او دوه امید چې خاده باد او بریالي اوسې د دې ریډیو د روایت تر څنګ تاسو په خدمت کې حاضر د همیش مشان پښتون ستوري محفل سره او څنګه چې تاسو وردل په خبرونو کې او په فیسبوک می درسره هم دی ریډیو کوم پانه دا غي د لارې باندې سره دا شیر کړو چې موږ سره په پروګرام کې د پښتو ادب زلندا تکړه ستوري د ځانګړي اسلوب خالق خاغلی ډاکټر عباسین یوسفزی صاحب ملګری دی او غوینه به هم کلام او استاد په کلامونو به نظر وړاندې کوي تاسو په شعرونو به تنقیدی نظر اچوي چې تاسو شعرونه د کوم معیار دي څه کمې زیاتې دي څه ښکلا ده په کوم حوالې سره پکې خپل یو ځانګړی رنگ دی نو دا ټولې خبرې به تاسو اوري تاسو په کلام باندې د عباسین صاحب د خو موږ سره ملګری شوی ډېر په درناوي په مینه ورته هرکلی وایو پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزی صاحب په خیر راغلی ستړي مشي پښتانه سوري محفل ته
او فارمشي خاده او آواز سه ډېر مننه او زه ډېر خوشاله کوم چې وایس اف امریکا دی ریډیو ز خپل اوریدونکو ته ور مخامخ کوم
ډېر مننه اوریدونکو ډېر په انتظار یو همیشه راتوي چې په خپل پروګرامونو کې د تنقیدی نشستونه زیات کی خو ورسره پکې دا چونګې ته یو پښتون ستوري دی ستوري کده فن سره وی کده ادب سره وی کده جون هر میدان سره د پښتون ستوري نامونګ راولو نو تش تنقیدی پروګرامونه پکې زیات نشي کې د خبردونکو ډېر خواهش لري چې هر دو هفته پسته یو تنقیدی نشست یو پای کې دی خ تکړه تکړه ناقدین شاعران ادیبان دی راځي او دای په کلام دی نظر وړاندې کې او ته خوشحالي غنو د غي د خواهش په احترام کې نن تاسو هم سر پروګرام کې ملمانی ګرانو خبرودونکو تاسو ته هم ویلی هم دی بیا هم در یادو پروګرام کې برخه واخلي خپل تخلیق خپل شعر خپل کلامونه را سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره د 001202015003 ویډیا نمبر د 0800 او نه صفر ساس ټلیفون په انتظار به خو د همیش بشن تنقیدی نشست کې موږ همیشه د خپل د پروګرام من مناول د غوي کلام او رو عباسین صاحب خو ډیر وخت پس پروګرام تر راغلی نو خوان به مو کې چې اول د دې د پروګرام نو د پروګرام شروع کو جی عباسین صاحب سبر سره شریکوي
بس تاسو خو خدای کا تاسو وایي چې غزل وایي او غزل به وایم کوای چې نظم وایي نظم به وایم
نو بس چې کم تازه وی او اوریدن کې په خوشاله شي او نی اوریدلی نو په صاحب ډیر خوند کی تازه په تازه به وسره شریک
واړه په تازه ان شاء الله واړه په تازه
بچی کوم مخخ
غزل وړاندې کوم ځکه چې اکثر اوریدن کوم غزل وړاندې کوي
بالکل
نو دغه وځي نو واه
مهرباني وکي بس ارشاد
غزل مطلب دی چې خاص د مشهور کلی په کلی چم په چم ده
هایست
د مشهور کلی په کلی چم په چم ده په مخ به رناوی خو په زړه کې د تور تم
ده آی های 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 آها واه په مخ به رناوی خو په زړه کې د تور تم ده ډیر ښه ډیر ښه
او په حسن کې جادو ده یا سکوډ تعویذونه حسن کی جادو دے یا سکوڑ دے تاویزونا یا دام دے چرانی سی میں یا خکاری چی سدم دے
آہا ہا واہ واہ دیر خکلے
حسن کی جادو دے یا سکوڑ دے تاویزونا یا دام دے چرانی سی میں یا خکاری چی سدم دے
دیر خکلے دیر
خکلے او زما پا تنہائی کی سلور ٹکی مشغولا دا
آہا زما پا تنہائی کی سلور ٹکی مشغولا دا
یا تی یا ستا یاد دے یا کتاب دے یا قلم دے
آہا واہ 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 دیر خواہ دیر خواہ کلی بیو بھائی
زما پا تنخواہی کے سلور ٹکی مشغول آدھا یا تی یا ستا یاد دے یا کتاب دے یا قلم دے
دیر زبردست دیر خواہ کلی
مننا نمگڑے نیم خوارا تزان خکاری پا کالکی نمگڑے نیم خوارا تزان خکاری پا کالکی پوہے گم نہ چھ سدی خوب جون کے سشے کم دے
ہائے ہائے واہ واہ دیر کھلے دیر کھ
او دد پ جبلت کے دے سختے مقابلہ دا
دد پ جبلت دد
پ جبلت کے دے سختے مقابلہ دا پختن کے دا عادت دے چ تل غرور تا عالم دے
ہائے 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 واہ واہ
او بے شان مڑے سترگی او غنی زڑے را کھڑے بے شان مڑے سترگے او غنی زڑے را کڑے تش لاس یا مزڑ جمع پما ڈیر دخدے کرم لے
ہوا ہوا ڈیر کلے ڈیر خ
او پے مخے بچنگے ن تمبو مخے تلوبی گی پے مخے بچنگے ن تمبو مخے تلوبی گی لمبا لمبا حالاتو کی دسرو گلو موسم نے
آئے ہائے واہ 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 دیر خبا سن سے واہ بیو وی دا شیر
پای مخے بچنگے دا تمبو مخے تلوبی کی
آہا واہ
لمبا لمبا حالاتو کی دسرو گلو موسم نے
آہا لمبا لمبا حالاتو کی دسرو گلو موسم دے دیر خلے
او وطن ساتل عزت ساتل شملہ حس کا ساتنا وطن ساتل عزت ساتل شملہ حس کا ساتنا دا غم خود پختون بچی دا عمر سر سم دے او پرون میں پا جماعت کی سو ناشنا سڑی دی دلی
پرون میں
پا جماعت کی سو ناشنا سڑی دی دلی پا کلی کی دا سر سڑے دن بل زمونگا کم دے
آئے ہائے واہ
او مدام لدا وطن دا عظمتن سراخوان یم مدام لدا وطن دا عظمتن سراخوان یم زما دا عباسین پا تقدس بانے قسم دے
دیر خواہ دیر خواہ دیر زبادہ دیر مننا دیر خواندیو کباسین سب دیر مدہ پس پروگرام کیو دیر خواہ خواگه شیرونه مواردل دیر خوانده کو یکی نچه پروگرام شروع آوریدون که پتنا هم خوانده غیشی دا پروگرام پا زنگو دی وریو چکم فیس بک پانه دا پای بانده هم لایو روان دی آوریدون که پتنا خوانده خلی آوریدون که با هم مخلی موسر رقلی دا جمع خان روغ لیوانه دکم زینا کرمینا روغ لیوانه را سر ملگره دی پا خیر راغی
خیر اسے خرجان ہے السلام علیکم
وعلیکم السلام
پسین سبزی تا ڈیر منی او پھر زونے وران دے کوم او دا زما بنے کال دستا سدی ریڑی تا
بالکل مت دا نوم دغه شان ناشنا خاره شند از ک ما بن لا تا پوس کول پر بیز پروگرام تر غلی په خیر غلی ستړي مشینو سکه شیر نه خپل پروگرام نه خبرې کان چې په دې پروگرام کې خپل شیر نه بشری کوي نوم نه خو
ان شاء الله ان شاء الله
روغ لیونی خو دې پدان تخلصي خیر نه شیر نه دی ورو چې سم روغ دی
نوم می ګل جمعه خان دی او تخلص می روغ لیونی دی
خجیر وای صبر اسه شریکوي پروگرام کې اباسین سره به سره
اباسین سره السلام علیکم
وعلیکم السلام خوشاله شي
بس خیر اوسه خیر اوسه اباسین صاحب غزل دی وی ژوند کې سړي کې سي راځي ملګرو
ژوند کې سړي کې سي راځي ملګرو
ژوند کې ډېرې کیسې راځي ملګرو، کله بدې کله ښې راځي ملګرو.
ژوند کې ډېرې کیسې راځي ملګرو، کله بدې کله ښې راځي ملګرو.
کله ښې راځي ملګرو، ټول لار په ګلونو ښایسته کړئ. ټول لار په ګلونو ښایسته کړئ، نن ملا تر مې کده راځي ملګرو.
ټول لار په ګلونو ښایسته کړئ، نن ملا تر مې کده
راځي ملګرو. او د خوبانو نه خو سره ګیله نشته، د خوبانو نه خو سره ګیله نشته چې بدرنګ تر آینه راځي ملګرو.
د خوبانو نه خو سره ګیله نشته چې بدرنګ تر آینه راځي ملګرو.
چې بدرنګ تر آینه راځي ملګرو. او د شعر کې لکه شوخی دا وایي، د ګودر نه چلند لاندې را درومي، د ګودر نه چلند لاندې را درومي، نو په ما سمې خولې راځي ملګرو. او دا سړی څه مجبوري لري حیران یم، دا سړی څه مجبوري لري حیران یم چې خپل کور ته په تیارې راځي ملګرو.
دا سړی څه مجبوري لري ملګرو،
حیران یم،
حیران یم
او چې خپل کور ته په تیارې راځي ملګرو.
چې خپل کور ته په تیارې راځي ملګرو. ها،
او چې جانان زمون کوڅه نه کډه وړي، چې جانان زمون کوڅه نه کډه وړي، زړه مې نه راځي بس خپې راځي ملګرو. او چې جانان زمون کوڅه نه کډه وړي، زړه مې نه راځي بس خپې راځي ملګرو. او خوشاله روغلې ونی ته یو نیمه، خوشاله روغلې ونی ته یو نیمه، د غمونو پرې چپې راځي ملګرو.
د غمونو پی چپې راځي ملګرو،
چپې راځي ملګرو. بل دا غزل او
ډیره مننه روغلې ونی. نو غوښه پروګرام ته ګورې چې باسین سیب څه نظر وړاندې کوي. ساده غشيرو ته ډیره مننه،
ډیره مننه ټول ملګرو ته سلام.
خوشاله سي چې باسین سیب
دا څه دا نایثار بيبي چې غزل خدير خپل غزل دې در نوې دې شوخ دې خپل رنگ دې او صدا سي د لهجو خبر او پکی نور په مجموعي توګه باندې په غزل کې ډېر نوې ډیکشن دې مطلب چې په غزل کې د دې شاعر خپل ذاتی رنگ شامل دې، ذاتی لب او لهجه پکې شامل ده، د ټکو انتخاب هم ډېر ښه دی. لکه وی کرے چې ژوند کې سده د خیر راضی ملګرو،
کله بدی کله خیر راضی،
کله بدی کله خیر راضی ملګرو. نو دې کې سهل ممتنع او تام ویل شو، یعنی په آسان ټکو کې خپل مطلب او مفهوم بیان کړی. دا هم د شاعر د شاعری او د غزل خاصیت ده. بیا دا ده چې په دې کې داسې سجده دي چې د جدت نوی رنگونه پکې مخکاری. اوس په کې دا د جدت یو نوی رنگ ده چې ټول لار په ګلونو ښایسته کې نن مولا تر مې کدی راځي ملګرو. دا بيخي نوې انداز دی، دغه خبرې بالکل په نوې رنگ کې پېښ کول دي. نو زه ګڼم چې ډېر زبردست قسمه علامتي رنگ نه پکې، او په دې کې فني فکری داسې ظاهره غټه خامی نه ښکاري. شاعر خپوخ کوټلې شاعر ښکاري. د دې علاوه په دې کې فلسفه هم شته، لکه دغه شعر چې د خوبانو نه خو سره ګیله نشته چې بدرنګ تر آینه راځي ملګرو. یعنی بدرنګ چې دی هغه آینه ګوري، نو ښکلی خو به ګوري ګوري. نو دې مطلب دا دی چې په دې کې د ژوند هغه حقیقتونه چې هغه په ظاهر باندې بیانول لږ احتیاط غواړي، ډېر په کامیابۍ سره بیان کړی شوی دی. مولا مې کدی ته بوتلل، بدرنګ آینه ته بوتلل، دا چې دی دا حقیقتونه دي چې په ظاهر باندې د دې سره څوک نه متفق کیږي. خو شاعر دومره په ښکلي رنگ کې بیان کړی دي. او بیا د شوخۍ د غډک شعر چې دی، د ګذر نه چې لمدلم درا دروي، نو په ما سمې خولې راځي ملګرو. نو اوس دې کې چې کم دننه رومانیت پروت دی، او په دې کې چې کم دننه حقیقت پسندی پرته ده، او په دې کې چې کم واردات دي، نو زه ګڼم چې شاعر خو پوخ شاعر دی، او شاید دا شاعر دی غزل لیکي. روغ لیونه خو یو زمونږ روغ لیونه او تسنیم الحق کا کافل، هغه الله دی وبخي وفات شوی دی، او دا زمونږ ژوندې روغ لیونه دی. الله دی وکي چې دا ژوندې روغ لیونه هم دغه ژوندې ژوندې غزل لیکي. او زه ګڼم چې په دې کې د غزل لیکلو توان هم شته، د لفظونو خزانه او سرم شته، او د سادهګۍ او رنگ و سرم شته. لکه د مایوسی سمره په خولي انداز کې بیان کړی چې جانان زمونږ کوسه تکړه زمونږ کوسه رکړه یوړه دا څه سو چې جانان زمونږ کوسه رکړه یوړه زړه مینه راځي بس خپې راځي ملګرو یعنی خپل کور ته هم زړه نه کیږي دتلو نو په دې کې د شاعر قادر الکلامی احساس کیږي نو زه دا ګڼم چې د غزل یو شوخ رنگ مونږ وکړو او ډېر ښه کامیاب غزل دی د پروګرام پرانستا د یو داسې غزل نو شو چې یقینا چې دې مخه دې معیار ته خلک ګوري نو راضي به ان شاء الله
بالکل ډیره مننه نو روغ لیونی سیب کلی کلام را سره شریکو د اباسین سیب د نظر تر مخه یو خو پوخ کلام او پوخ شعر کاری چې د لفظونو ښه خزانه هم لري او د ټولګي غټه خبر ده د یو شاعر د پر چې هغه پکې یو خپل اسلوبی او بیا د وخت د تقاضو تر څنګ جدیدیت هم لري او احساس په شعر کې دغه د جدت تکم د شاعر نن سبا یو رجحان راغلی علامتی رنگونو تر څنګ پکې رومانوی رنگ او فلسفیانه رنگ پکې هم ښکاری دو نو ډیره مننه خپلی شعرونو سره پروګرام شروع کو هر کله وایو زیر بنگش روړ ته چې موږ سره دوبۍ نه ملګری شي
مننه خرجان ما خو نن خپل لکلا څنګه شوې ده بازو څه نه شو ملي ال ته خو هغه وری مات شوې ده خو بیا ما هیله وکړه تکلیف ته خو بیا ما زب خپل غزل سره شریکم کني مان نو ګډون نه سیم کا نه خو بیا بس تاسو بسین صاحب زور ډیرو ځان ته فخر بولم تاسو سره ما خبر یو ما غزل واوري دا تاسو ما بلی پیری ویلې او هغه ټایم ډیر کم تاسو ته نظر پوران دی نه کو نسبې ځانن بیا وایم
مهرباني کینو غزل موږ صرف تنقیدی پروگرام کی تنقید پر غزل وړاندې کو کنه نن موقع ده نن راته وایي
غزل تر ځم بخنه غواړم بس ته ډیر مینه سلامونه وړاندې کوم سلام رنه یې شو بس ته بخنه غواړم درنه
وعلیکم السلام
خوشاله شي
سلام شي مننه که هر څومره هجران تند وهلی زما هلی که هر څومره هجران تند وهلی زما هلی خو بیا هم تا وصال تا پس هېدل زما هلی او جمال وستا کمال وستا خیال او نگارا جمال وستا کمال وستا خیال او نگارا غزل کی چې بیا بیا رغړېدل زما هلی تقدیر و که زمیر و خو دلگیر و یو شپا وا
تقدیر و که زمیر و خو دلگیر و یو شپا وا
او تا تور تور زلفو کې تړلې زما هلی
اها تا تور تور زلفو کې تړلې زما هلی
ا نه جام و نه ما خام و نه بام و حیرانی وا
جام و
نه ما خام و نه بام و حیرانی وا د فکر وسوسې وی جړېدل زما هلی
د فکر وسوسې وی جړېدل زما
جړېدل زما هلی او معصوم و ما مظلوم و ما ګم سم و ما دلبرې
ها
معصوم و ما مظلوم و ما گم سم و ما دلبر چې ستا په نزه خیال کې ماته دل زما هلی
ستا په نزه خیال کې ماته دل زما هلی
اها او رند بشي کڼ بشي کیسه بشي تری جوړه
ها رند بشي کڼ بشي کیسه
بشي کیسه بشي تری جوړه او ظاهر بنگش چا که هرول زما هلی
ظاهر بنگش چا که هرول زما هلی
مننه ډیره مننه
ډیره مننه زیر بنگش ګورو چې تاسو په هیلو باندې اباسین سیب سه هیلی لري اباسین سیب
دی جناب
سوای دې د ظاهر بنگش دغه هیلو ته په حق لا
دا څه دې دي چې مونږ که فرض کا د ظاهر بنگش غزل ته ګورو نو په غزل کې دا څه خامی نخ کاری په ظاهر باندې خو په دې کې لک تکلف شاعری چې دا د بے ساختګۍ نوم دی بے ساختګۍ چې دا د شاعری د ټولو نه لوی خاص دی چې یو خبره داسې وشي چې هر څوک وایي چې واه شاباش داسې دا د شاعری داسې دی چې د خلکو د خولې نه بے اختیار واه وخیږي نو په دې کې د فنکارۍ کوشش زیات کړي وو لکه د هر شعر د هر دویم شعر په ولمبي مصر کې د داسې لفظونو راول چې هغه هم قافیه وو نو کله کله هم قافیه لفظونه چې دي هغه مسلې پیدا کوي دا اوس د یو ځکه خو ډېر خوند کو لکه معصوم او مظلوم او ګم سم دا ټول یو ځای راوړي د دې ټول د یو بل سره ډېر جوړ تعلق دی
ډیر فنکاری ده پکې ودی ده کې فنکاری ښکاری خو چې دا بیا بیا کله کېږي نو دا بیا تکلف پیدا کوي په هر شعر کې چې کېږي نو دا بیا تکلف پیدا کوي اگر چې دا یو فنکارانه صلاحیت ته چې په یو شاعر کې موجودی چې هغه داسې لفاظی هم کولی شي خو بهتره دا ده چې د لفظونو په ځای په خیالونو باندې توجه شي نو اله پای کې شوخی زیاته را پیدا کی نو د وزن او بحر په حساب خو د خاغلی ظاهر بنگش غزل دی کو د فکر په لحاظ باندې تر ډیره حد پورې صاحب وو خدا فنی خبره چې کومه ده نو دغه د چې لفظونه داسې شوخ شوخ استعمال شي په یو بل پسې پسې نو دا لږ تکلف پیدا کوي دا بیا داسې تغزل ډیر نه لري بس تغزل نه راوړي شاعر دې استکار شاعر ښکاری فنکار شاعر ښکاری خو د تغزل را پیدا کولو لپاره بے ساختگی او د لفظونو بوج نه راي پکار اوس ته دلته د تشریف شوی دي کړه لکه معصوم بیا مظلوم بیا گمسوم دا د مصر په خپل تشریف شوی دا نو چې دومره تشریف شي یو مصر نو هغه بیا کله کله سقالت جوړي دزدا غړما چې د ډیرو لفظونو استعمالولو په ځای باندې یو خوګ او یو کوټل لفظ استعمال شي دا چې لفظ استعمال شي لکه دا غمینه چې څنګه هر طرف ته پلوشي خيږي لکه دا هيري چې هر طرف ته سپيني پلوشي خيږي دغه چې لفظ یو موزون لفظ یو غولګي او د مانو یو دغه تراشي یو پلوشه تر اوچته شي د مانو یو لمبه تر اوچته شي نو په مجموعي توګه باندې په شاعر کې د کلام لیکلو توان شته خو د فنکارۍ په ځای باندې ک تخیل ته زیات غور وکي یعنی هنرمندۍ نه زیات تخیل تفاهم وکي نو دا بیا زیات شعر راول شي
ډیره مننه نظر بنګ شور تاسو واردل ساسو د غزل په حوالی سره د عباس یوسف صاحب سره نظر او چې تاسو شاعري خدا په مجموعي توګه یو غزل خو د چکم تاسو پکې خپل د لفظونو یو فنکاری کړی و دغه فنکاری په ځای کې غوي چې دی کې په د فنکاری سره په د شعر نه بي سختګي او بي سختګي هغه لکه شعر نو کړی چې کله هغه خپل یو الهامي شکل کړی شي او ډیر پړمبي او ردو سره مخ سره زړه ته پیل شي او درته کلیک شي نو هغه شعر نو ډیر اثر لري خو تاسو په شعرونو کې چون کې دا اباسین صاحب ته وایي چې هر څه پکې شته خو کدا فنکاری پکې هغه شعوري کوشش چې پکې تاسو د لفظونو کړو هغه نه لږ وانت ډډه وکړي نو شعرونه به غزل به نور هم ښکلی شعر ډیره مننه پروګرام کې مو برخه واخیسته ښکلي شعرونه مو راسره د لفظونو خپل فنکاری مو راسره شریکه که ګور راسره بل اوریدونکي څوک دي خدای موږ سره بل اوریدونکي خالد ورکزی دی د هنګونه په خیر راغی خالد ورکزی
السلام علیکم
وعلیکم السلام
تاسو ته وایم چې تاسو سلام نه کو
وعلیکم السلام مننه خیر اوسې سړي راولې دي ځان سره
غزل دی په وړاندې کوم د سین سره نظر تا
مهرباني وکړه
مطلب یې چې د خپل ځان سره مې ورانه کړل ځانه
د خپل ځان سره مې ورانه کړل ځانه
او زندګی مې درته ګرانه کړل ځانه
زندگی می درتا گرانه کړل
گرانه کړل زانه
کړل زانه
او ما د جون ضرورتونو ټول تاس نس کړل
ما د جون ضرورتونو ټول تاس نس کړل
او د خیال دشته می ودان کړل زانه
د خیال دشته می ودان کړل زانه
او
ما د جون ضرورتونو ټول تاس نس کړل د خیال دشته می ودان کړل زانه
دشته می ودان کړل زانه او تاسو وجود دی بیابان ته حواله کړم
یو ته شو وجود دی
بیابان ته حواله کړم
بیابان ته حواله کړم
او ساده همرانه روانه کړل زانه
ساده همرانه روانه کړل زانه
او په تحویل کې مې خپل روح وهم تور کړو
څنګه
په تحویل کې مې خپل روح وهم تور کړو
په تحویل کې مې خپل روح ذهن تور کړو کنه
وهم تور کړو
وهم تور کړو ها
او ستاد پاره مې آسان کړل زانه
ستاد پاره مې آسان کړل زانه
او مکتب چې په خالد زکه شو کې شو چې دا سوک شو
خالد زکا
شکی شوم چې دا شو سوک شو او چې تیارې با زبان کړل زانه
چې تیارې
با زبان کړل زانه
با زبان
دا شعر کده وې خبر
دا شعر بیا وایا دا مکتا
په خالد زکا شکی شوم چې دا سوک شو او چې تیارې با زبان کړل زانه
خالد زکا شکی شوم چې دا سوک شو کی تیارې به زبان کړل زانه خدي
کی تیارې به زبان کړل زانه
ها کی تیارې به زبان کړل زانه
خدي
او ټیک شو ډیره مننه خالد اورګزی ګورچی اباسین یوسف زی پیسه نظر لري جی اباسین سی
دا څه دا سحر بیبي چې ودی دا څه کلام ته مونږ خود کلامي ویل شو یعنی نزان سره خبرې دي دا چې د شاعر د خپل احساس سره گویا د خبرې کوي د خپل زړه سره خبرې کوي او دا د زړه سره خبرې دا خود کلامي چې کومې دا خود شاعر د ټول ژوند سره تړلې ده هم دا سې کوي ډېر فلسفیانه رنگ دی ډېر فلسفیانه رنگ دی او دا د عامو خلکو د پوهې نه لږ اوچت کلام دی دی وی چې د خپل ځان سره مې ورانه کړل ځانه زندگی زندگی څنګه و چې
زندگی مې درته ګران کړل ځانه
ځان ته وي ځان سره مخاطبه ده ځان ته لګیا دی چې د خپل ځان سره مې ورانه کړل ځانه ځان ته وي چې د خپل ځان سره مې مخالفت شروع کړ د خپل ځان سره مې ورانه کړ خپل ځان سره مې بدی شروع کړه او چې د خپل ځان سره څوک دښمنی شروع کړي نو هغه ته ژوند خامخا ګرانېږي نو په دې کې د لیکوال پوره پوره قدرت په خپل موضوع باندې بل دا ده چې د مایوسۍ هغه ټول رنګونه چې دي هغه راټولوي په بل شی نه اثر انداز کوي په ځان یې اثر انداز کوي د خپل ځان په دوه حصو کې تقسیم کړی دی د ځان سره مکالمه کوي ما د ژوند ضرورتونه ټول تس نس کړل د خیال تشته مې ودانه کړل ځانه یعنې د خیال تشته چې تش په خیالونو په تصوراتو کې ژوند تېرولو ته مې غاړه کېښوده او د ژوند د ضرورتونو نه مې فرار اختیار کړو دی د ځان نه انتقام اخلي لګیا دی نو دا تصورات چې دي دا د عامو خلکو ذهنونو ته نه راځي دا کوم چې داسې قسمه شاعرانو ذهنونو ته راځي بیا په بل شعر کې چې تش وجود دی
بیابان ته حواله کړم
تش وجود دی بیابان ته حواله کړم
ساده هم
رانه ساده هم رانه روانه کړل ځانه ٹھیک دی دې سره ماته یو شعر راځي چې زموږ یو ملګری والله دی وبخښ وسو پات شه د نزاکت بیبي دغه ښه شاعر و دا هي یو شعر ماته راځي شو هغه وی چې په زړه او ذهن می قابض یې نور ز سو کما په زړه او ذهن می قابض یې نور ز سو کما په تش وجود می د بل خوا کې خفقېږي سلام په دې شعر کې د پښتنې د ژوند یو ډېر لوی علمیه پرته ده
بالکل
په دې کې ټول تصویر د ژوند پروت دی او داسې خیال بندول چې دي دا هم ډېره حوصله غواړي دا هر څوک را بندول نه شي نو دې شعر کې د تش وجود دی د یابان ته حواله کړم ساده هم را روانه کړل ځانه اوس دې ځکه د چې په کوم کیفیتو د تیریږي د کوم درد نه چې ژوند تیریږي نو دا غ درد د اظهار د پاره دا سیدی له کزو ارز لرم دا چې کوم دا چې کوم مونږ به غزل اوریدلې وو د خاغلی روغ لیونی
او جی
نو مونږ کدا لګ د وضاحت د پاره زوې ما چې هغه چې مونږ د موسیقۍ جبې ته دا بوزو کنه نو هغه چې دی هغه پاپ موسیقي وای یعنی دا چې کوم مشهور موسیقي ده دا وا
جدید موسیقي
او دا د کلاسیکل موسیقي دا په خورا ګورو کې لري شو
دا 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 خه دا شو تشریح شو چې او تشریح دا په خټو کې دا چې هغه جدید موسیقي سره رنگ دی او دا چې د کلاسیک موسیقي رنگ دی ټیک شو
بیخی نو مطلب دا چې په دې کې خش عیریشته په دې عام خلک نه پوهیږي دا به خاص خلک پای پوهیږي نو لکه څنګه چې زموږ سره کاظم خان شهدا یو شاعر دی نو هغه ډېر استاد شاعر دی ډېر لوی شاعر دی ډېر زبردست قسمه غزل لیکي بلکې په پښتو کې دا هغه نه غزل شاعر نه دی لیکلی خو هغه د شاعرانو شاعر دی هغه د استادانو شاعر دی هغه باندې عام خلک نه پوهیږي نو دغه سې زمونږ دا ښاغلی اورکزی هم دی چې خالد اورکزی د دې د دوه شعرونو چې دی خیال دی یو بل سره ډېر تړلی دی لکه تش وجود دی بیابان ته حواله کړم یو دغه او بل چې ورپسې شعرو په تحویل کې مې خپل روح مو
وهم ته ورکړو
وهم ته ورکړو ستا د پاره مې اسانه کړل ٹھیک دی نو دغه دواړه شعرونو خیال دی یو بل سره ډېر نزدېکت لري خو بیا هم پکې بلتون پیدا کړی شوی دی په مجموعي توګه باندې دا یو فلسفیانه رنګ دی او دا حمزه صاحب خبره حمزه صاحب وی چې ک ابن سره را پوره هریږي خو مطلب یې دا دی چې کته غواړي چې ستا په شعر د څوک پوه شي او خوند ته واخلي او تا د څوک وپېژني نو ساده کړه ژبه ژبه ساده نو د شاعر کمال دا دی چې دی به ژور خیال په ساده ژبه کې بیانوي نو ښاغلی اورکزی چې دی د بلک غوندې ساده کېږي نو عام ولس پکې بیا خپوهیږي خو دا ده چې ځینې شاعران داسې هم خدای پیدا کړي چې دغسې د شاعرانو زړونه خوشحالی او د عالمانو زړونه خوشحالی او د غزل د استادانو زړونه خوشحالی نو په دې غزل کې هغه ښایستونه موجود دي کوم چې د استادانو په ذهنونو کې کور کوي د استادانو په ذهنونو اثر کوي استادان یې خوښوي
نو ډېره مننه باسین صاحب نو خالد اورکزی صاحب تاسو خولاړی فلسفي طور سي شعرونو رنگ مو فلسفيانه رنگ ډېر لري او د عام ولس شاعري مو د عام ولس نه یا عام ولس د ذهن د پاره نه چې کوم همیشه خلک وي چې نوې رجحان د شاعري په حواله سره که فلسفيانه وي که علامتي وي نو هغه خاص خلک پای باندې پويږي او که تاسو غواړئ دا د اباسین صاحب مشوره ده چې که عام ولس باوجود د دې چې استادان به دا رنگ خوښي خو که غواړي چې عام ولس په شعرۍ باندې پوه شي او هغه خلک مو یو زیات شنې دپاره تاسو خپله ژبه اسانوي د شاعرۍ ژبه به اسانوي نو ډېره مننه ښکلي شعرنه به راسه شریکه په مجموعي توګه ښکلي غزل موږ سره ملګري ده دنیا یوسفزی د سوات نه ګورو چې دا راسه څه شریکه ستړی مشي دنیا
اسلامي تمه سحر خور جان تاسو سلام کوم ټول اوریدونکو ته سلام کوم
وعلیکم السلام مننه خوشاله اوسې او ستړي مشي په خیر اغلی سې دی راوړي ځان سره دنیا
ډېر زیات خوشاله شو زه به هر هفته انتظار کوم چې دې نه شي تا نو نن ما سحر خور جان آی نه ډېر زیات خوشاله شو
زه نو مست خوشاله نه ټلیفون لیکه دې کته نشي وای صبر اثر شریکي ٹیلیفون لکھا دل گڈی صفان دن چل پشیر دی مگر خپوی شو خا
خپکرا یہ دے گلے نے تمہارا
سنگا
یہ دے گلے نے تمہارا کی اوسم
زد گلے نے پمہلت کی اوسم
خمار خمار دی محبت کی اوسم
خمار خمار ز محبت کی اوسم
ګورا لالی چې رسوامي نکړي
ګورا لالی چې رسوامي نکړي
زه پښتنه يم په عزت کې اوسم
زه پښتنه يم په عزت کې اوسم
زه محبت شیندم او غواړم
زه محبت شیندم
زه محبت شیندم او غواړم
مینا غواړم
سکمدونه په وحشت کې اوسم
سکمدونه په وحشت کې اوسم
خلک خو پاس سپوږمۍ ته ورسېدل
خلک خو پاس سپوږمۍ ته ورسېدل
زه لا تر اوسه جهالت کې اوسم
زه لا تر اوسه جهالت کې اوسم
خود به د سوال د غرونو هرېما
خود به د سواد د غرونو هره یم
چې په دنیا کې په جنت کې اوسم.
چې په دنیا
کې
په جنت کې اوسم. ښه ډېر ښه. دنیا چې په دې به زه څنګه د مکتب بیا وایا خود به د سواد د غرونو هره یم چې په دنیا کې په جنت کې اوسم. ډېره مننه دنیا یوسفزی ګورو چې دغه د سواد د دنیا په حق لا باسین صاحب څه نظر لري. جی باسین صاحب،
دا څه دی چې دنیا خو بس دنیا ده؟ لویه دنیا ده.
او نو
اڅه دنیا به هیڅ کوم کلام وره نو ډېر بیرو یا بیریا کلام او مطلب دا چې هغه به سختګی چې هغه دې شي ته ویل کی یا کوم چې وخت ما ذکر کوم.
ٹھیک
شه. ا بل دا چې نسوانیت په کډر زیاتو او په کار دا چې د زنانو په شاعرۍ کې نسوانیت تیری او هغه زنانه خلک والا نه چې پای کې هغه هغه خبرې چې کوم سړي شاعران د زنانو په حق لنشي کولای چې هغوی په خپل وکالتو کې خپلې خبرې وکړي. نو په دې غزل کې چې زه د ګلونو په محلت کې اوسم خمار خمار د محبت کې اوسم، نو داسې ده چې لږ ډېر د لفظونو په انتخاب کې یا د خیال په جوړښت کې به لږ ډېرې مسلې وي، خو په دې کې یو دوه شعرونه دي چې هغې زه بالکل ځان ته متوجه کوم. او هغه دا دی چې ګوره لالیه چې رسوا مې نه کړې، زه پښتنه یم په عزت کې اوسم. دا هغه نسوانیت دی چې کوم زه یادوم، چې د پښتنې ښځې هغه جذبات دي پکې چې هغه ویل کېږي چې د پښتون سړي پټکې چې دی هغه د خور او لور په تیندک باندې د سر نه غورځي. نو دا د چې د پښتنې ښځې یو ډېر لوی مقام دی، یو ډېر لوی ډیوټي ده، او د ښځه چې دا هغه د سړي د پاره عزت دی. په نورو معاشرو کې دومره عزت به نه وي څومره چې په پښتنه معاشره کې دی. نو د دغې وجه نه خپل مقام ورته معلوم دی دنیا یوسفزی ته، او وایي چې ګوره لالیه چې رسوا مې نه کړې، زه پښتنه یم په عزت کې اوسم. یو ډېر ساده او یو ډېر اسانه خبره کړې ده، خو د دې دننه د مانو یو سمندر په موجود دی چې خپل محبوب ته دا ویل غواړي چې را زما په لمن داسې داغ پرې نه وځي ستا په مینه کې چې هغه زما په عزت باندې داغ شي. دا یو ډېر لویه جذبه ده. نو زه دا ګڼم چې داسې قسمه خیالونه چې دي د دې اثر په راتلونکو شاعرانو یا په لوستونکو جینکو باندې ډېر ښیي، ځکه چې هغوی ته د خپل ثقافت او د خپل تهذیب او د خپل مذهب عظمت معلومیږي چې یاره څه شی دی. بیا د هغې نه پس مخته کې خو بالکل کمال کړی دی، په مخته کې فرمایي چې خود به
د غرونو هوره یم چې د دنیا په
کې په جنت
کې اوسم.
ا دې چې کله دا پوره غزل وی نو په دې کې د دې وړاندې د مطلع سره زما ذهن تراغه چې زه د ګلونو په محلت کې اوسم. یو ځل ما لیکلو چې د سترګو تور د شونډو سره د نظر ست وریږي، په چا وقات وی نو په مونږ خو محبت وریږي. نو زما سره شاعرانو ملګرو غوګونه بوس کړل، ما ته وی چې دا ترشتیا وې. نو ما وته ویل لار چې خپل خپل قسمت
دی. او کنه
نو دا څه دي چې عموما شاعران چې دي هغه د خپل محبوب نه ګیلې کوي، د محبوب د لریوالي په باره کې شکایت کوي، د غمونو فریادونه کوي، او چې دنیا یې سبزی چې ده نو هغې ډېر په خوشګوار انداز کې شروع کړې ده د غزل چې زه د ګلونو په والد کې اوسم. نو بیا سړی وایي چې دا به پسې وروستو د ازغو مزغو ګیلې کوي، خو هغه ګیلې هم نه کوي، خمار خمار د محبت کې اوسم. د محبت خمار داسې دی چې زه لکه چې په ګلونو کې اوسېږم. خوشبویارې دي، هر منظر ښایسته دی، هر اواز ښایسته دی، که راځي د بورا اواز راځي، که راځي د بلبل اواز راځي، او که بوی را کاږمه نو خوشبوی ده، که ګورمه نو ګلونه دي. نو د هر حواس خمسه چې دي هغه پوره پوره مطمئن دي. ندی د داس قسم شاعری په اوریدونکو ډیر خاطر غورځيږي د مایوسۍ د کند نه راوباسي او چې مختی تر ازمونګنو خود به د سواد د غرونو هره ما چې په دنیا کې په جنت کې اوسم یاره زه ګڼم چې د سواد په حق نه باندې چې کوم شعرونه ویلای شوي دي نو پایې ښه شعرونو کې یو شعر دا هم شو
ډېر ښه
چې لکه دغه ویلي احمدین طالب ویلي چې احمدین طالب په سواد کې ځکه خوښ یم احمدین طالب په سواد کې ځکه خوښ یم چې وطن د خاطرو مې بوندلې نو هغه هغه سره بیا وروسته دا شعر چې ما کله وکړ نو ماته هغه شعر را یاد کو خود به د سواد د غرونو اوره ما
چې په دنیا کې په جنت
کې غرونو غره د غرونو غره دا غره کنه چې د غرونو غره یعنی غره چې دا هغه انتهایی د سره تقدس تړلې شعر دی
بالکل
هغه تقدس چې دی هغه د فرښتې سره هم تړلې شعر دی او د هوري سره داسې ترلې شوې چې هوره به هیڅ هم ونه لیدلې نو د هوري کې زیات تقدس ښکاري خود به د سواد د غرونو هوره یم چې په دنیا کې په جنت کې اوسم یعنی سواد جنت ته اوسه په د هوري په شان اوسېږم نو زه دا غنم چې دې کې د خپل خاورې سره د مینې اظهار هم دی او په دې کې د ننه د خپل روایت او عظمت بیان شوی دی او د سواد د فطرتي حسن خلا په کې بیان شوی دا نو زه غنم چې په دنیا یو سبزه کې د غزل لیکلو پوره پوره توان موجود دی دا یو شعر نیم چې او پای کې زړه خیالونو خو په کار دا چې دا بالکل نوی خیالونه لیکي او د خپل رنگ کې لیکي دا به ډیره ښه شاعري وکړي
ٹھیک ډیر مننه نو دنیا یو سبزه ډیر ښه خبرې ساده غزل په حوالی سره شو په خاص توګه ډیر ده ویار خبر ده ساده عمر لحاظ سره ساده د چپته په شعر کې ډیر لکه ډیر کموره په کم عمر کې د خپل شعر شروع کړی دا او ستا چې کم ابتدا د پای کې یو داسې سایو شعر ته د مقام ورکول چې د سواد د خو شعرونو کې ساس د اخیری شعر چې نو خود به د سواد د غرنو هوره یم چې په دنیا کې په جنت کې وسم چې خولي په خو شعرونو کې ساس د شعر حساب شو د دا باسین سیف د نظر تر مخه نو شعر کې د هر رنگ شاه د خاورې سره مینه او د خپل وطن سره مینه په شعر کې د بي سختګي شته او په دد چې او نوې والی پکې هم شه د دې تر څنګ چې کمی کمزوریان دي بخ سره سره به نه وزي ډیر مننه پروګرام کې د برخه واخیسته موږ سره اتل افغان دي نو هر کله ورته وي او چې دې برسته سره شریکي ستړي مشي اتل افغان
سلامونه احترامات تاسو ته باسین سوزی صاحب ته اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه احترامات تقدیمو
ډیر مننه وعلیکم السلام او وس ټایم را سره لګ دی نو تل افغان کې صبر سره شریکه
نو غزل د غزل مطلع ارز ده
ارشاد
پزړه کې درد په خله کې ویر د یوشته می صدای
پزړه کې درد
پزړه کې درد خوله کې ویر د یوشتمې صدې مختمی اخې د تصویر د یوشتمې صدې
مختمی اخې د تصویر د یوشتمې صدې
یوشتمې صدې او د اوازونو او د شور نه د هلا ډک شو د اوازونو او د شور نه د هلا ډک شو خو راویخ نشولو زمير د یوشتمې صدې
خو راویخ نشولو زمير د یوشتمې صدې
یوشتمې صدې یو سړی د دغه وخت پیشنګوي کوله یو سړی د دغه وخت پیشنګوي کوله هغه را کړو تعبیر د یوشتمې صدې
د شیر بیا وای یو سړی دغه
یو سړی د دغه وخت پیشنګوي کوله
پیشنګوي
کوله هغه را کړو تعبیر د یوشتمې صدې
هغه را کړو تعبیر د یوشتمې صدې
د یوشتمې صدې چې د ژوندون د تهذیبونو پر راونه ډېدل بیا ودریدل د تعمیر د یوشتمې صدې
بیا ودریدل د تعمیر د یوشتمې صدې
زنی وګړي زمنګ مخه ته دیوال ودروي
زنی وګړي زمنګ
مخه ته
دیوال ودروي
دیوال ودروي غواړي چې ودریږي بهیر د یوشتمې صدې
غواړي چې ودریږي بهیر د یوشتمې صدې
زلا تر اوسه د تدبیر په معنا په هنیم څه به بدل کړم تقدیر د یوشتنې صدې
یو به نظر لري ډیره مننه تل افغان پروگرام کې برخه واخیسته شی نو درسه شریک وکشه چې عباسین صاحب څه نظر لري جی عباسین صاحب
زاسې د چار بي بي چې خغلی تل افغان چې کوم غزل وړاندې کو نو دیتا مونږه غزل مسلسل ویلې شو دا غي وجه دا چې د دې ردیف او د یوشتمې صدای نو د دې ټول موضوع یوشتمې صدای و نو یا مطلب چې دا موږ د نظم په دای کې زمره کې اچولې شو یا بده ته غزل مسلسل وایي
ځکه چې دا یو شته
مسلسل په باره کې په غوځا خاتون روانو مسلسل بل دا خبره ده چې ځنی وخت کې چې ردیف شاعر په ردیف کې احتیاط وکړي نو څه شعرونه بیا بے معنی هم شي او دا سید چې اوس لکه دا بهیر دی وشته مې صدای چې کوم یو شعر ولو پدې کې زمون نددا مراد خپل قوم او خواغت پوره وضاحت نه راوځي ٹھیک دی جی بیا مطلب چې بهیر چې دی د بهیر د صدا لپاره استعمالې پدې ځای کې دا وضاحت هم پوره نه کیږي چې را د څه شي بهیر چې د وشته مې صدای کوم بهیر خلق اورانه ول غوړی ساره ول غوړی نو دغه وجه د ردیف د وجه د زنی شعرونه خراب شي نو نور په شاعر کې ښکاری شاعری په ښکاری په کده چې ښکاری چې د فنکار شاعر دی او دا چې د ردیف ته کار روان کړی دی نو زه دا غړم چې کله هم دا سیدو چې کله شعرونه په کې قاعد شي نو په هغه ځای او درېدل په کاری او دا یې نه جوړول په کاری او یا مطلب دا دی چې پاره یو نوم لیکل غواړي او غیر نظم ورکول نوم ورکول غواړي نو بیا به دغه مسله ده پیدا کیږي خو د دې باوجود هم ټول فریاد ټول درد ټول خبره ټول مضمون د یوې شته صدای په حق له پدې کلام کې موجود وو په دې کې په اخر کې دی وایي چې زه لا تر اوسه د تدبیر په معنی پوه نه یم سبب بدل کوه تقدیر د یوې شته صدای دګي د خوب تغزل شته په شعر کې یعنی مطلب چې څوک تدبیر وکړي نو هغه تقدیرونه نشي بدلولای دی وایي چې لازم د تدبیرونو په مرحله کې نه هم داخل شوی زای په رزق خپل تقدیر نشم بدلولای او په مجموعي توګه باندې دا د یوشته به سړی ښکار شوی دی دا غزل
ډیر مننه نو اته لوغان تاسو ورته تاسو دا لیکيو نو غیت یم غزل مسلسل او یا نظم طويل شي زکه چې په یو موضوع باندې او بل د اباسین سیب د خلی چې تاسو د ردیف انتخاب همیشه په خیال سره کول پکاري کله کله بیا غ ردیف کې چې سټک شي او زلون خلی وسغه بیا یو موضوع پکې مسلسل راځي نو هغه هغه شند چې کوم نن سبا د غزل یو لوازمات دی یا یو تعریف دی د غزل هغه شکل پکې بیا رانشي لکه کې هر یو موضوع ورکې ډیسکشن نو زما په خیال لیکي لیکل په کاري باقي خو تاسو همیشه خخ شیرونه لیکي او بیا به هم تم لرو چې نور د نخ خ سيزونه و او روم سره یو بل اوردون کې وخر سره لګ دی بي کابو سي برا سره دی نو ورته وي غزل دی لیک په کابو کې راته لنډ ټکو کې وي په خیر راغي بي کابو سي وخ لګ دی خال په خیر راغلي بي کابو سي سره مش
السلام علیکم زه ټول دیوا همکارانو ټول ټیم ته سلامونه احترامات وړاندې
کوم وعلیکم السلام او بس غزل باندې ورده که غزل یو کنه زمي بس زری وای دا زکه چې ټایم لګ دی ها
زر به وای یو اجا راشه 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 د مینې خولیا یارا راشه راشه د مینې خولیا یارا ټول صورت می واړه سوځي بی انګارا
ټول صورت می واړه سوځي بی انګارا
هر ګلشن د په ګلونو سره خوان کړی هر ګلشن د په ګلونو سره خوان کړی هغه باغ به سره اونک وی به ګلزارا
هغه باغ به سره اونک
وی د مینې کلیه یارا ها
ها
د راتلو په التجا خو زه اول وم د راتلو په التجا خو زه اول وم اس پر مینا مینا راشا دے گفتارا راشا راشا ہے زمین کلیا یارا ملنگی کا دام گتار اسارا کی گی ملنگی کا دام گتار اسارا کی گی تو قدم کولے نشی بے لطارا راشا راشا ہے زمین کلیا یارا اخبلیار کا زنا سے کتی میدان یام اخبلیار کا زنا سے کتی میدان یام کہ مجلس اثر بھی تبھی دے دل دارا راشا راشا ہے زمین کلیا یارا بے قبول دے یار پمینا غزل وایم بے قبول دے یار پمینا غزل وایم اکیل یار پنپیے گی لا یارا راشا راشا ہے دمین کلیا یارا والسلام
دیر مننه بے قابو سے گور چے بسن سے پلن ٹوٹو کو کے پری پنج منٹ دی مسر چے پدی کی پسو ہے جی بسن سے
دا سیدی بی بی چے بے قابو سے جس سنگ تخلص بے قابو دے اندازے کلام ہم بے قابو لگتے ولسی رنگ
دے ولسی رنگ
ہو کے ولسی شاعرانو پہ حق لبان دے منگا لگ پہ احتیاط خبر کو دا وی وجہ دے چے ولسی شاعر جی کلام کے فنکاری دے رہا نہیں خود خاور خوشبوئی پکی کمال پکی دائی جی دا خاور اگا بوئی پدر کلام کے رازی او دا دغا لہجو او دا دغا کلیوالی اگا اثرات چی اگے دغا کلامون خیستہ کری نو زدہ گرمہ چی دائیو سطحی گندے خیالو دا عشق و محبت خبری وی او پائے کے دا دا د الفاظ او د دغه د یو بل سره ډیر نزدېکت نه او د بیان نو خو به هر حال مضمون پکې بیان کړی شی او مضمون بیان کړی شی او هغه په ډیر ساده ساده لهجه کې بیان کړی شی او داسې لغات پکې غرغر نه راوړی شي په یو عوامي لهجه کې په یو ساده لهجه کې د مینې محبت خبره وه او دغه د ولسي شاعرانو رنګ دی او په ولسي شاعرۍ کښې هم دغه سي چې څه لفظونه په کښې هم داسې چې هغه په سپوکن لهجه کښې هم را ځي یعنې څنګه چې مونږ وایو نو هغسې په کښې لیکلی کېږي هم نو په مجموعي توګه باندې د ښاغلي بې قابو کلام چې و هغه د ولسي رنګ یوه نمونه وه او دغه نمونې چې دي دا زمونږ د ژبې زمونږ د خاورې زمونږ د ځمکې یو رنګ دی او دا عموماً داسې شاعران عموماً انپړې یا کم تعلیم یافته وي نو د دوی په شاعرۍ کښې هم دغه کلیوالي مضمونونه خوند کوي باقي دوی داسې شاعري نه کوي چې هغه خلک دې پې سوچونه وکړي دا بس د یو تصور سره را پیدا کېږي او چې کله څوک واوري د هغې نه یو تعثر را ولاړېږي بس هغه کافي
ډېره مننه نو بې قابو صاحب تاسو واورېدل ستاسو شعرونه یا ستاسو کوم کلام او ستاسو کوم خیالات وو هغه ولسي رنګ لرلو او ولسي رنګ چې نو او په ټول د مینې محبت په رنګ رنګین شعرونو او دا د خپلې خاورې او د خپل چاپېریال رنګ یې خپله سوچه ژبه سوچوالی ولسي رنګ همیشه خپل چاپېریال خپل ولسوالی خپل سوچوالی د خپلې خاورې رنګ ورکړي ډېر ښکاري او دغه ستاسو د شعرونو رنګ و نو خپل هم دغه ولسي رنګ کښې او دا د هر چا خپل خپل یو اسلوب وي په ادبي ژبه کښې وي یا په ادبي دنیا کښې د هر یو شاعر خپل یو رنګ وي د ولسي شاعرانو خپل یو رنګ دی او هغې ته هم ډېر د قدر په نظر کتلی کېږي نو خپل سفر هم داسې کابو کښې ساتئ جاري ساتئ او په دې هیله چې د پروګرام نوګرانو ملګرو خوند اخیستی وي نن تنقیدي نشست کښې تاسو واورېدل د ښاغلي ډاکټر عباسین یوسفزی صاحب خبرې اترې ستاسو د کلام په حوالې سره نو انشاءالله بیا به هم یوځای کېږو ډېره مننه عباسین صاحب زموږ پروګرام دپاره وخت وي سو ډېر خوند وکړو ښکلی ډسکشن وشو ډېره مننه
الله به خوشحاله لره خاد او آباد
اوسئ ګرانو خوږ اوریدونکو زه ودنه هم اجازه اخلم انشاءالله بیا به که خیر یوځای کېږو په یو بل پروګرام کښې د میلمنو سره د پښتنو ستورو سره د ځلنده ستورو سره د ژبې د خوږو خوږو رنګونو سره همیشه به راځو دې پروګرام ته او په دې هیله به کوشش کوو چې تاسو د دغه پروګرامونو نه خوند واخلئ زده کړه ترنه وکړئ او تنقیدي نشست خو په خاص توګه لیک لوست په حوالې سره یا د شعر او ادب سره علاقه لرونکو ملګرو دپاره یو د کلاس حیث لري نو چې ته نه څومره زده کړه کولی شي په دغه کښې د ژبې په حوالې سره ډېره مننه اجازه نه غواړم ډېر ښکلي وختونه درته غواړم په لوی الله وسپارم